یو استودیو غرمنۍ خبری خپرونه د ازادۍ رادیو نننۍ غرمنۍ خبری مجلې ته ز احمد تکل ستاسو هرکلی کوم. په دې خپرونه کې به واورئ چې په کندهار کې د ملي امنیت د ځواکونو د موټرو د ورکشاپ پر ودانۍ له برید او جګړې وروسته اوس تصفیوي عملیات روان دي. نور مطالب هم لرو. له هر څه مخکې د دې ساعت خبرونه واورئ چې صالح محمد صالح چمتو کړي.
د کندهار والی وی په دامن ولسوالۍ کې څلور انتحاري حمله کوونکي وژل سوي دي. په هرات کې دولس پاڅونوال وژل سوي. په امریکا کې د کورونا وایرس د نوې بڼې د خپرېدو په اړه خبرداری ورکول سو. د کندهار والی وی په دامن ولسوالۍ کې د دولت د وسلوالو مخالفانو پر ضد تصفوي عملیات پیل سوي. د عملیات وروسته له هغې پیل سول چې نن سهار د ملي امنیت د موټرو په ورکشاپ کې په دې ولسوالۍ کې چاودنه وسوه. د کندهار والی روح الله خانزاده په دې اړه رسنیو ته وویل
نور د ملي امنیت د موټرو په ورکشاپ باندې موټر بم برید سوی دي چې تر اوسه پورې الحمدلله کوم ځاني د سر تاوان نه لري او ساحه د چیرو د کنټرول لاندې ده. تصفیه روانه ده او تر اوسه پورې څلور نفره انتحاري بریدګر د منځ څخه تللي دي.
په کندهار کې د سوي پیښې په اړه د دولت کومې مخالفې ډلې تبصره نه ده کړې. تفصیل وروسته. د هرات چارواکي وایي د ولسي پاڅونوالو دولس تنه تېره شپه د نفوذي برید کوونکي په نتیجه کې وژل سوي دي. د هرات امنیه قمانداني وایي عبدالاحد ولیزاده ازادي راډیو ته وویل چې دغه پیښه په غوریان ولسوالۍ کې سوي.
د شپې شاوخوا نهه بجې وې چې د طالبانو اړوند نفوذي کس د ملي پاڅون کوونکو یوې قرارګاه ته ورځي. پر هغوی ډزې کوي چې له بده مرغه دولس کسان پکې وژل کېږي او برید کوونکي وسلې او تجهیزات له ځان سره وړي دي.
غوریان له ایران سره پر پوله پراته ولسوالۍ ده چې وخت نا وخت پکې د جګړې راپورونه ورکول کېږي. د هلمند ولایتي شورا رئیس ادعا کوي چې د وسلوالو طالبانو په موټر بم چاودنه کې دوه امنیتي ساتونکي وژل سوي دي. عطاالله جان افغان تېره شپه ازادي راډیو ته وویل چې موټر بم چاودنه پر 601 لویه لار د پولیسو پر پوسته سوي.
چکه دوه د میتی ساتونکو شهیدان او څلور امنیتي ساتونکو زخمیان. دا شپه سوي یو نمبر شاراره.
د هلمند امنیتی چارواکو په دې اړه څرګندونې نه دي کړې. د 203 تندر قل اردو پلوګر ولایت کې د درویو مخالفو وسلوالو د وژل کېدو ادعا وکړه. د دې قل اردو ویان ایمل خان مومن نن سهار رسنۍ ته ویل چې ځینو وسلوالو غوښتل په برکی برک ولسوالۍ کې پر امنیتي ځواکونو بریدونه پلان کړي.
د هوایي ځواک په مرسته د وسلوالو طالبانو د دغه پلان د عملي کېدو مخه نیولې او په دوی برید تر سره کړي چې په دغه هوایي برید کې درې تنه طالب تر هغه وزل شوي او د دوی اړوند وسلې او مهمات هم له منځه وړل شوي.
تندر قل اردو د افغان پوځیانو د مرګ ژوبلې په اړه څه نه دی ویلي. بلخوا د بغلان په مرکز په لوخمري کې یوې چاودنې یو پولیس وواژه او دوه نور ټپیان کړل. د بغلان د پولیسو ویان احمد جاوید بشارت ازادي راډیو ته وویل چې چاودنه نن سهار د پلوخمري په پل معدن سیمه کې سوې ده. په بل خبره کې دوه پولیس په کابل کې د مقناطیسي ماین په چاودنه کې وژل سوي دي. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت تایید کړي چې دغه چاودنه نن سهار د کابل د درېمې ناحیې په مربوطاتو کې د امنیې قمانداني پر یوه موټر سوې ده. وزارت وایي دوه پولیس افسران په دې پیښه کې وژل سوي او بل کس ټپي سوی دی. د امریکا یوې روغتیایي ادارې خبرداری ورکړی د کورونا وایرس نوې بڼه چې اول په بریتانیا کې کشف سوه ښایي په مارچ میاشت کې په امریکا کې ډېره خپره سي. د امریکا د ناروغیو د کنټرول او مخنیوي ادارې ویلي په امریکا کې د کورونا وایرس نوې بڼه د پخوانۍ هغې پرتله دوه برابره ساري ده. د کورونا وایرس نوې بڼه د امریکا په دولسو ایالتونو کې کشف سوې او شپږ اویا کسانو د اخته کېدو پیښې ثبت سوي دي. خو د دې ادارې په خبره دغه وایرس ښایي په امریکا کې په پراخه پیمانه خپور سوی وي. د امریکا د متحده ایالاتونو حکومت نن د ولسمشر ټرمپ تر واکمنۍ لاندې د اعدام دیارلسم او وروستی حکم عملي کړ. د فدرال ادارې دا حکم په داسې حال کې عملي کړی چې اټکل کیږي ټاکلی ولسمشر جو بایدن د اعدامونو روانه لړۍ شایع بند کړي. اعدام سوی کس داستن هیکس په 1994 میلادي کال په مریلند ایالت کې د دریو ښځو په وژنه محکوم سوی و. او د امریکا متحده ایالاتونو د چین ایران او متحده عرب اماراتو پر ځینو شرکتونو تازه بندیزونه ولګول. د امریکایي چارواکو په خبره دغه شرکتونه د ایران د کشتی چلونې له شرکت سره د اوسپنې سوداګري لري. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پامپیو ویلي واشنگتن پر او شرکتونو او دوو کسانو چې په ایران کې د اوسپنې د خرڅلاو په تړاو د امریکا بندیزونه له پامه غورځولي وو په نویو بندیزونو کې شامل کړي دي. امریکا داسې وخت له ایران سره د کاروبار په تړاو پر ځینو شرکتونو بندیزونه لګوي چې تمه ده د جنوري میاشتې پر شلما ټاکلې ولسمشر جو بایدن د وفاداری لوړه وکړي.
د ازادۍ رادیو غرمنۍ خبری مجله او قدرمن اوریدونکو را سره اوسئ. د دې خپرونې په دوام کې راپورونه او مرکې خپرو. و باورې چې په کندهار کې د ملي امنیت ځواکونو د موټرو د ورکشاپ پر ودانۍ لبرید او جګړې وروسته اوس هلته تصفیوي عملیات روان دي. په کابل کې د امریکا د سرپرست سفیر د هغو څرګندونو په اړه د ملي مصالحې د عالي شورا نظر اخلو چې وایي په افغانستان کې د سولې د داسې یو بهیر ملاتړ کوي چې نتیجه یې ډیموکراتیک افغانستان وي. امریکا پرون اعلان وکړ چې د دوحې له موافقې سره سم یې په افغانستان کې د خپلو سرتیرو شمیر 2500 ته راکم کړی. د امریکا او طالبانو ژمنې به په یو تحلیلي مرکه کې وڅېړو.
وس د طالبانو وخت رسیدلی چې خپل ژمنې هم عملي کړي تر څو چې امریکا خپل بل ژمنه چې دوی سره کړې چې ټول ځواکونه د افغانستان نوباسي هغې ته زمینه مساعده شي.
په نړیوالو مسایلو کې به واورئ چې ملګري ملتونه وایي له 2000 کال راهیسې په نړۍ کې د مهاجرت کوونکو شمیر خورا زیات شوی او په دوهمه نیمه کې نور بس دی. د ازادۍ رادیو اونیس پروګرام خپرو. دا ازادي رادیو د پامکړې د خبرونه لومړی راپور ته. په کندهار کې د ملي امنیت ځواکونو د موټرو د ورکشاپ پر ودانۍ لبرید او جګړې وروسته اوس هلته تصفیوي عملیات روان دي. د ولایت والی روح الله خانزاده رسنیو ته په استول شوی پیغام کې که څه هم د تلفاتو په اړه جزئیات نه دي ورکړي خو ویلي دي چې تر اوسه څلور تنه بریدګر وژل شوي. په دې اړه له کابل د ازادي رادیو خبریال تفصیل راکوي.
نن سهار شاوخوا ته وجی د کندهار دامان ولسوالۍ اړوند ارغستان ولسوالۍ په سړک د ماین ام د ملي امنیتي ځواکونو د موټر د ورکشاپ په ودانۍ موټر بم بریچ شوی. د افغانستان د کورنۍ چارو وزارت دغه پیښه تاییدوي خو جزئیات نه ورکوي. خو د کندهار والی روح الله خانزاده رسنیو ته پاستول شوی پیغام کې ویلي چې د څلورو بریدګرو په وجل کېدو سره اوس دغلته تصفیوي عملیات روان دي. هغه وایي
موږ د ملي امنیت د موټرو په ورکشاپ باندې موټر بم برید شوی دي چې تر اوسه پورې الحمدلله کوم ځاني د سر تاوان نه لري او ساحه د چیرو د کنټرول لاندې ده. تصفیه روانه ده او تر اوسه پورې څلور نفره انتحاري بریدګر د منځ څخه تللي دي.
هم خاغلی خانزاده تلفات پاره دی زیات نور کې خو په کندهار کې د میرویس روغتون چارواکي وایي چې تر دا مهاله دوی ته د دوو امنیتي سرتیرو ټپیان ورول شوي دي. یعنی شاهدان وایي چې لومړی موټر بم وشو او له هغې وروسته د سپکو او درنو وسلو د ډزو اوازونه هم اورېدل شول چې دغه جګړه سهار 8 بجې پیل شوې وه او تر شیبه مخکې پورې دوام درلود. دلیپ خبره چې دغه ودانۍ ته وسلوال نه نوتل او افغان امنیت ځواکونه کوم سره جګړه وکړه. تر اوسه د دغه پیښې مسؤلیت کوم وسلوال بلې په غاړه نه اخیسته.
د ازادۍ رادیو د خبريال راپور مو اوریدل چې په کندهار کې د ملي امنیت د ځواکونو د موټرو د ورکشاپ پر ودانۍ د برید جزئیات را کول. اوس په سیمه کې تصفیوي عملیات روان دي. د ازادۍ رادیو د خبرونو په دوام کې به مو نور بیا هم د دې پیښې له نورو جزئیاتو خبر کړو.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادۍ رادیو واوري.
په کابل کې د امریکا د سفارت شارج دافیر وای متحد ایالات په افغانستان کې د سیاسي هوکړې لپاره یو مقتدر یو موټی او ولسواک افغانستان ته ژمن دی. راس ویلسن پر ټویټر لیکلی چې د سیاسي موافقې لپاره په افغانستان کې داسې سوله باید ټینګه شي چې د تیرو 19 کلونو لاسته راوړنې خوندي کړي. خوس لکابل په دې راپور کې واوري چې د افغانستان د ملي مصالحې عالی شورا د امریکا د سرپرست سفیر د دې څرګندونو په اړه څه وایي.
د افغانستان د سولې د عالی شورا ویان وای چې د افغانستان د دولت مذاکراتي پلاوی هغه کوم غیر حاضر غړي چې هغه اوس دوه ته رسیدلی دي. دول چې ممکن نن یا د ورځې په پای کې د سولې دویم پړاو بین الافغاني مذاکرات پیل شي. د افغانستان د سولې د عالی شورا ویان فریدون خوجون په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
د افغانستان اسلامی جمهوریت د مذاکراتي لاوی ځینی محدود غړي چې د شخصي او یاروګتي ستونزو له امله دوه ته نه راغلي او ټول دوه ته رسیدلي حیات په یو موټی ډول باندې او په یو پارچا ډول باندې د مذاکرات پر مخ بهول باندې اخته دی او خدای وکړي چې د افغانستان د خلکو له تم سره سم دغه ډول مذاکرات یو مطلوب نتیجه ولري.
بلخوا د په قطر کې د طالبانو د پلاوی ویان ډاکټر نعیم ازادي راډیو ته وویل چې د طالبانو د پلاوی رئیس همدارنګ غړي لا پخوا په قطر کې موجود و. خو دوی وویل چې په دې اړه تر اوسه پریکړه نه ده سوې چې د نن ورځې په اوږدو کې به ناسته وسي او که نه. دا په داسې حال کې ده چې لس ورځې وړاندې دویم پړاو بین الافغاني مذاکرات په دوحه کې پیل شوي دي، خو د راپورونو له مخې تر اوسه پورې یوازې دغه پلاوو په خپلو منځو کې یوه مقدماتي او بل همه فنی ناسته ترسره کړې ده. داسې ویل کېږي چې د ورځې په اوږدو کې ممکن سبا ورځې خبرې یو ځل بیا پیل شي. بله،
ډېر زیاته مننه قدرمنو اوریدونکو. له کابل نه په راپور کې مو واوریدل چې د افغانستان د ملي مصالحې د عالی شورا ویان په کابل کې د امریکا د سرپرست سفیر د څرګندونو هرکلی کړی دی.
موږ په خپلو راپورونو کې دقت، سرعت، حقیقت او کیفیت ته لومړیتوب ورکوو. باوري خبر له ازادي راډیو.
متحد ایالاتو پرون اعلان وکړ چې په افغانستان کې د خپلو سرتیرو شمیر 2500 ته راټیټ کړای دی. دا هغه شمیره ده چې متحد د امریکا ولسمشر ډونالد ټرمپ په نوومبر میاشت کې ژمنه کړې وه او ویلي وو چې مخکې له دې چې امریکایي ځواکونه له افغانستان ووزي نو د نوي کال تر پایله پورې به د دې ځواکونو شمیر 2500 ته راټیټیږي. همدا موضوع زما همکار صفی الله ستانکزی په افغانستان کې د ناټو له پخوانی سلاکار شفیق همدم سره په مرکه کې څېړلې او په سر کې ترې پوښتلې چې په افغانستان کې د امریکایي سرتیرو د شمیر کمښت به سمدستي کوم اغیز ولري کنه.
په لومړي قدم کې زه دا وایم چې دا د امریکا د ژمنې د تعهد او د وعدو د تطبیق اساسي ټکی ده، او دا د ښکارندوی هم ده چې امریکا د افغانستان د جنگ د پای ته رسولو لپاره واقعا تصمیم او اراده لري چې په عمل کې هم ثابته کړي. لومړی خبره دا ده. دویمه خبره دا ده چې دغه ځواکونه البته له پخوا د افغانستان نه کم شوي، د 2500 ته رسېدلي خو لا نه شو. درېیمه موضوع دا ده چې دغه ځواکونه که چیرې 2500 وي، که چیرې 1500 وي یا 1000 وي، دومره جدي تاثیر نه لري د افغانستان په امنیتي اوضاع باندې. په دې خاطر چې د امریکایي ځواکونو نقش 2014 کال نه وروسته تغییر کړی. دوی طالبان سره په جګړه کې مخامخ مقابل کې مبارزه یا جګړه نه کوي، نو د دوی حضور هلته په لویه کچه باندې ضرور هم نه ده. خو څلورمه موضوع دا ده چې اوس دغه د سولې توپ د طالبانو په میدان کې ده، وس د طالبانو وخت رسیدلې چې خپل ژمنې هم عملی کی دزبند اعلان کی تر څو چې امریکا خپل بل ژمنه چې دوی سره کړی چې ټول ځواکونه د افغانستان نه وباسي هغې ته زمینه مساعده شي. که داسې نه وي نو زه فکر کوم چې دا نور ځواکونه به په افغانستان کې پاتې وي.
تاسو یادونه وکړله چې که عسکر زیات وي یا اوس چې کم شوي دي هم کوم تاثیر نه کوي، مګر په ځینو حالاتو کې په دې وروستیو څو وختونو کې د امریکا هوایي ځواکونو د افغانستان د ځواکونو ملاتړ کړی دی. فکر کوي هغه سي عملیات به مستقیما متاثر شي د ځواکونو په کمیدو کې څنګه؟
زه فکر کوم چې هغه عملیاتونه او د ناتو عمومي ماموریت لا په خپل ځای ده چې هغه د افغان امنیتي ځواکونو د روزنې د هغوی د ملاتړ او حمایې په اړه باندې ده، نو په هغې باندې به داسې کوم خاص جدي تاثیر نه وړي دا ځواکونه، ځکه چې هوایي ځواکونه هسې هم ډېر کم ده په افغانستان کې د امریکا او د ناټو. نو هغه ژمنې سره له ده چې دوی د خپل ځواکونه ویستي، خو د امریکا دفاع وزیر دا خبره ډېره جوته کړې چې دا د ځواکونو کمښت دا دنی ځای ته چې رسېدلی دا په دې معنا نه ده چې د افغانستان سره زموږ ژمنې کم شوي، زموږ ژمنې په خپل ځای ده. یعنې دا په دې معنا ده د امریکایي ځواکونو په ماموریت کې هم څه تغییر نه ده راغلی او د ناټو په ماموریت کې هم څه تغییر نه ده راغلی.
د امریکا دفاع سرپرست وزیر کریستوفر میلر ویلي دي چې دغه ځواکونه د دې لپاره هم کم کړل چې بالاخره امریکا د سولې لپاره خپل هغه ژمنې چې کړې وي هغه وښيي، او د ویلي دي چې باید اوس نورې ښکېلې خواوې خپلې ژمنې عملي کړي. څه فکر کوي واقعا دغه ګام به د افغانستان د جګړې ښکېلې خواوې خصوصا طالبان وهڅوي چې عمل وکړي؟
اوس نړۍ ته طالبانو ته بالخصوص ټول افغانانو ته دا ثابته شوه چې ټول ښکېل خواوې د افغانستان په جګړه کې خپل ژمنې ته عملی جامه راغوندي. اوس دا طالبانو پورې مربوط ده چې دوی په خپله دا توافق کړی چې که چیرې دا ځواکونه کمیږي نو خشونت به هم افغانستان کې کمیږي او دزبند به کوو. نو دا اوس زه فکر کوم چې طالبانو ته نه یوازې دا چې بین المللي بلکې دننه افغانستان کې یو ملي چالنج هم ده چې دوی باید هم خپل هغه ژمنې ترسره کړي، ځکه چې امریکایانو خپل ژمنې د موافقتنامې مطابق ترسره کړه.
په افغانستان کې د ناتو پخوانی سلاکار شفیق همدمو چې لازادۍ رادیو سره خبرې کولې. او سم قدرمن اوریدونکو پام وکړئ اقتصادي خبرونو ته چې صالح محمد صالح وړاندې کوي.
د کرنې او اوبو لګولو او مالداری وزارت وی په روزګان کې د کرنیزو محصولاتو د مدیریت و 50 پروژې ګټه اخیستنې ته وسپارل شوې. د دې وزارت ویان اکبر رستمینن ازادي راډیو ته ویل چې د 1499 نوي مریض کال په لړ کې د دې ولایت د کروندګرو او بڼوالو د محصولاتو خوندي کولو او د دوی د عوایدو زیاتولو لپاره دو اویا پروژې پلي سوي چې پکې د پیازو 50 زیرمتونونه، د کچالو 50 زیرمتونونه او د مڼو او انارو 2.0 درجه سړې خونې شامل دي چې له دې ډلې دو 500 پروژو چاري بشپړي او ګټه خستنې د وسپارل سوې. د شغلي رسمي په وینا دغه پروژو ټولیز لګښت 2.5 میلیون افغانۍ دی چې د 1.5 میټریک ټونه کرنیزو محصولاتو د ساتنې وړتیا لري. د افغانستان ولسي جرګې یو ور بیا د 1400 مریض کال مالی بودیجه رات کړه. د دې جرګې د مالی او بودیجوي کمیسیون مشر میر افغان صافي ازادي راډیو ته ویل د دویم ځل لپاره یې بودیجه ذکر کړي چې د مالی وزارت هغه ستونزې نه دي حل کړي چې د جرګې لخوا په ګوته سوي وي. د شغلي صافي په خبره د ماشونو نه مساوي والی، د 1000 تشکیلاتو کمښت، د هغو ادارو موجودیت چې ولسي جرګې نه دي تصویب کړي، او د ملي دسترخوان پروګرام هغه ټکي دي چې له عملي ولسي جرګې د 1400 مالی کال بودیجه رات کړه. د 1400 مالی کال لپاره ټول ټال 1425.5 میلیارد افغانۍ تخمین سوي دي. په کابل کې د اسعارو بیه $1 و اویا افغانۍ لس پوله، €1 93 افغانۍ لس پوله، £1 103 افغانۍ، سعودي ریال 40 افغانۍ 40 پوله، زر ایرانی تومان 3 افغانۍ 45 پوله، زر هندۍ روپۍ 1.5 افغانۍ، زر پاکستانی روپۍ 479 افغانۍ.
زموږ غږ له ازادۍ راډیو اوري. قدرمن اوریدونکو د غرمنۍ خبری مجلې په دوام کې نور مطالب هم لرو، خو دا شیبه ورزوی یوې نړیوالې مسلې ته. ملګري ملتونه وایي چې له 2000 میلادي کال راهیسې په نړۍ کې د مهاجرت کوونکو شمیر خورا زیات شوی دی. د ملګرو ملتونو په یوه نوي راپور کې راغلی دی چې د مهاجرت د زیاتوالي مخه تیر کال وروسته له دې تر یوه حده ونیول شوه چې په نړۍ کې کرونا خپره شوه. د دې موضوع تفصیل عصمت څاروان اوروي.
ملګرو ملګرو ملتو پرون په یوه راپور کې اعلان وکړ چې په وروستیو دو لسیزو کې په نړۍ کې د کډوالو شمیر ډیر زیات شوی او اټکل کېږي چې په 2000 میلادي کال کې د هغو شمیر 2.1 میلیونو ته رسیدلی وي چې دا د نړۍ د ټول نفوس په سلو کې 3.6 کېږي. د دې راپور له مخې اوس ابتدایي اټکلونه ښیي چې د کورونا وبا له کبله شاید تیر کال تر 2 میلیونو پورې د مهاجرو شمیر کم شوی وي. ملګری ملتونه اټکل کوي له 2.1 میلیونو نړیوالو مهاجرو څخه 2.1 میلیونه تر 2010 پورې او 1.3 میلیونه تر 2000 پورې کډوال شوي وي. په راپور کې د دې پخلی شوی چې مهاجرت د نړیوالېدو برخه ده او ښیي چې کووید-19 څرنګه د هغو میلیونونو مهاجرو پر ژوند اغیز کړی چې د ملګرو ملتو له لورې ملاتړ کېږي. د نړیوال بانک له سروې سره سم کورونا وبا ممکن بې وزلو او د متوسط عاید لرونکو هیوادونو ته د پیسو لیشت تر 8.5 میلیارد ډالرو پورې کم کړی وي. شتمنو هیوادونو ته کډوال شوي وګړي له خپلو کورنیو سره د مرستې لپاره خپلو هیوادونو ته پیسې لیږي. د نړیوال بانک په راپور کې څرګنده شوی چې په درو کې 2 برخې مهاجر یوازې په 10 هیوادونو کې اوسي. تر ټولو ډیر مهاجر امریکا ته ځي. په 2000 میلادي کال کې 1.5 میلیونه مهاجر امریکا ته تللي وو چې د نړۍ د ټولو کډوالو په سلو کې 13 کېږي. تر ټولو ډیر مهاجر د هندي. په 2000 میلادي کال کې په بهر کې د میشتو هندیانو شمیر 13 میلیونه وو. په نورو هیوادونو کې د مکسیکو او روسیې ډیر وګړي بهر ته ځي. 11 میلیونه روسان او هم دومره مکسیکویان لخپل هیواد د باندې اوسي. د چین 10 میلیونه وګړي په بهرنیو هیوادونو کې اوسي. د سیمو له نظر تر ټولو ډیر مهاجر اروپا ته تللي دي. په 2000 میلادي کال کې 8 میلیونه مهاجر په دې لویه وچه کې میشتول.
ازادي راډیو ته غوښتنه او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړی.
محمد راحت یه هغه مواصل دی چې څو میاشتې مخکې څو اونۍ مخکې وبخې پر کابل پوهنتون په تروریستي برید کې ووژل شو. د محمد راحت مور اوس د خپل زوی په نوم یو کتاب پلورنځای جوړ کړی. د راحت مور وحیده شیرزاد وایي چې د کتابتون او کتاب پلورنځي جوړول د ده د زوی یو هیله وه او د هم د خپل زوی د دغه ارمان د پوره کولو په هدف دا کتاب پلورنځای جوړ کړی دی.
د محمد راحت امین هیله نن د مور لوریه د پنوم دیو کتاب پلورنځي په پرانستلو پوره سو. محمد راحت د کابل پوهنتون هغه محصل و چې سقل د اقرب میاستې په 12 نیټه په دغه پوهنتون باندې حمله کې لول لس نور محصلینو سره ووزل سه. محمد راحت غوښتل چې یو کتابتون او کتاب پلورنځای جوړ کړي. هغه تازه هم دا چاره پیل کړې و چې ووزل سه او خپل د هیله لزان سره خاورو ته یوړه. د محمد راحت مور وحیده شیرزاد د جمعې پورز ازادي رادیو ته وویل چې د زوی لوزل کې دوه وروسته د هغه د هیلو د پوره کولو لپاره د کتاب پلورنځای پرانست. راحت جان
شهید خودش میخواست چې کتابخانه داشته باشه چې
کتابخانه لري. شهید راحت جان غوښتل چې یو کتابخانه او کتاب پلورنځای ولري. دا کتاب پلورنځای مو چې غوړه کړی رنگ او ډیزاین یې په خپل راحت جوړ کړی وو، خو خدای مې زوی ته زیات وخت نه ورکړی او کتابخانه او کتاب پلورنځای یې نیمګړی پات شول او راحت جان وو وژل شو. ما وغوښتل چې همغه هیله یې پوره کړم او دا کتاب پلورنځای مې پرانسته.
د راحت مور وایي چې دا کتاب پلورنځای په خپل کم شخصي لګښت جوړ کړی او په خبره دغه کتاب پلورنځي ډیرای کتابونه د عمده خرڅونکو لیوي مغازي په پور اخیستي او له کتاب پلورلو وروسته به پیسې ورکړي. میرمن شیرزاد وایي د محمد راحت په کتاب پلورنځي کې شاوخوا 2000 جلد د تفسیر شریف، قران کریم، بغدادي قاعده، طبي کتابونه، د خوانځي درسي کتابونه او د انګلیسي ژبه کتابونه سته. له دې سره د کابل پوهنتون یو شمېر محصلین د محمد راحت په نوم د مور لوري د دغه شان کتاب پلورنځي پرانستل یو نیک اقدام بولی. محمد ناصر او نیلاب د کابل پوهنتون د دغه محصلینو لړل دي. دوی په دې اړه ازادي رادیو ته وویل:
د راحت مور صدا کتابخانه ایجاد کړه یا جوړ کړه ډیر نیک کار کړه. ځوانانو کولای شي چې د دې کتابخانې نه معاصر او ښه کټه راپورته کی او اخلي. دا ډیر نیک کار دی. د راحت د مور نه شخصا زه مننه او تشکر.
بدون شک کتابخانه
دغه شان کتابتون جوړول ډیر نیک ګام دی. ځوانان باید له دغه ډول کتابتونونو ښه ګټه واخلي او نور ځوانان هم د محمد راحت په شان له ځان څخه دا شان ښه ارمانونه او چاري پریږدي.
دروان کال د اقرب په 12مه په کابل پوهنتون د حمله په پایله کې یو اسکلن محمد راحت لغپل ولس نور ټولګیوالو سره ووزلسه. په دې حمله کې لڅلويخت زیات نور محصلین هم ټپیان سول، خو د وزلسه یو محصلینو ایواز شپارستنې د ادارې او عامه پالیسۍ پوهنتي محصلین و. د دغه حمله پر دایش یا اسلامي دولت نومي وسلوالې ډلې منلې و، خو افغان حکومت د غبرید د طالبانو کاروباله، خو طالبانو دا تور رد کړای دی.
ل کابل مو د یو پوانتون کابل پوانتون د وژل شوی محصل د مور لخوا د یو کتابتون د جوړیدو په اړه راپور اوریده. ستاسو ل پیغامونو
ز ارباب شمس الله د مرکزی بغلان نتاش ته مخاطب یم. ورور په ټول افغانستان کې کومکونه د ملي دسترخوان او د غبادي خارجي او داخلي کومکونه چې کیږي مرکزی بغلان ته هیڅ کوم خاصه پاملرنه نشته او نو ورور دې خلکو بې وزله په کیسه کې څوک دي رقم کومکونه راځي خو داخلك پکې به برخه دې برخه نه لري. ورور
مرکز کابل نه زمال طالب او افغان غوښتنه ده چې په خپلو خبرو کې اوربند ته لومړیتوب ورکړي، ځکه اوربند د ټولو افغانانو غوښتنه ده. سلام په احترام
د افغانستان د اسلامي جمهوري دولت څخه دا غواړو چې د کابل کندهار لویه لارې ته چې ډېره زیاته خرابه شوې ده، کنده کپه رسوې ده، دغه لاره برابره کړي. مخکې به له کابل څخه تر کندهار پورې لار څلور ساعته یا پنځه ساعته وه، اوس اتمه ساعته کې هم څوک نشي رسېدلی. او بل مشکل دغه رامنځته کړی دی چې د لارې د خرابوالي له امله څخه زیات ټکرونه هم په دې لاره باندې رامنځته کېږي، او دا خو یوه لویه تجارتي لاره ده. نو دغه لارې ته باید زیاته توجه وشي چې د افغانستان په اقتصاد باندې مستقیم تاثیر هم لري. نو موږ له حکومت څخه غواړو چې دغه لارې ته څه توجه وکړي. مخکې داسې اوازې وه چې دا کوم نړیوال جنګ ته خاص څخه جوړېږي، نو موږ له حکومت څخه غواړو چې دغه یار تر یاره لښت څه برابر کړي. مننه.
لوګر نه زه وړکای پیغام باغوانانو ته لرم چې هر څوک باغ لري بده یې خوشبو کې دی، یو یې خاور کې چې دا دې شنو اګي ټوله په مځکه کې ختم شي، کدي چا بیا جوی جوی استلی او بو خیابانو ته نه جګیږي، بیا سواب را وسو په غدي خاور یا ایره وشین دي چې هغه پیویل شي چې دا دې چلی خشبه پیټیر شي. دا اګي دا دې ملخان او اګي دا دې اټش دې مرزا اګي جديدا بس لکه دي شینو بس وروره دغه ټوله ختمي اخ پغه اوله شپه باندې ختمي چې اخ په تیر سي مقصد دغه دغه ګټه خبره ده کوبنه چې ور کولای جواب را وسو خاور اراده پغه ونه کې وشیندي چې ویلې سی بس هم ځکه یخونی سي بس وروره د مرزونه ختم سي. نور وسلام.
ستاسي پیغام ستاسي نظر.
ازادي رادیو اوري چې په منځنۍ څپه 12 شپږنوي په ټول افغانستان کې او د اف ام په 0.15 څپه په پلازمینا کابل او کندهار، جلال آباد، مزار شریف، هرات، ګردیز، خوست، اسداباد، لشکرګاه، غزنی، قلات، پل علم، پارون او مهترلام کې خبريږي.
سلام علیکم، بفرمایید. برنامه زیر آسمان کبود از رادیو آزادی
هست. شده مردم بسیار زیاد مشکلات دارن، سرک نیست، برق نیست.
د او د پاکستانی طالبانو د مخکینی مشر
چې تحریک طالبان پاکستان د افغاني طالبانو د کوشش یو نتیجه ده.
ما خاص برای خدا جواب میکنیم، اما اکثر ساوی پورتمال بولدینګ او سارای سرمان.
داختر از یک بحث و فراتر از یک خبر، زیر آسمان کبود.
ترشن آسمان لندی هر شنبه د مسپخین لدو تر چلو رو بجو.
ترشن آسمان لندی پروگرام که چه نن خبریگی لدو تر چلو رو بجو پوری د افغانستان او ترکمنستان ترمنز د ریل پتلی نوری فایبر او د برخنا د پروژه د پرانستو پا اره بحثونه لرو. د درې وړه پروژې ورمرز د افغانستان او ترکمنستان ولس مشرانو پرانیستلې. تاسو اوسې په دې بحث کې تاسو هم ګډون کولای شئ. قدرمن اوریدونکو د دې خبرونه په دوام کې د ازادي رادیو 19 پروگرام نور بس د خبري کې خدا شه با چې 12 بجې او 13 دقیقې دي. سالم محمد صالح د خبرونو لنډیز اوروي.
د کندهار والی وی په دامن ولسوالۍ کې د دولت د وسلوالو مخالفانو پر ضد تصفوي عملیات پیل شوي. د عملیات وروسته له هغې پیل سوه چې نن سهار د ملي امنیت د موټرو په ورکشاپ کې چاودنه وسوه. والی وی تر اوسه څلور انتحاري حمله کوونکي وژل شوي دي. د هرات چارواکي تاییدوي چې د ولسي پاڅونوالو 12 کسان تېره شپه د نفوذي برید په نتیجه کې وژل شوي دي. د امنیت قمندانۍ ویاند وایي چې دا پیښه په غوریان ولسوالۍ کې سوې ده. د هلمند ولایتي شورا رئیس دا کوي چې د وسلوالو طالبانو په موټر بم چاودنه کې دوه امنیتي ساتونکي وژل شوي دي. اتاولا جان افغان تیره شپه ازادي راډیو ته ویل چې موټر بم چاودنه پر 601 لوی لار د پولیسو پر پوسټه سوي ده. 203 تندر قل اردو په لوګر کې د دریو وسلوالو طالبانو د وژلو ادعا وکړه. بلخو د بغلان په مرکز پلخمري کې یوې چاودنې یو پولیس وواژه او دوه نور ټپیان کړل. د غرس په کابل کې هم نن سهار په یو چاودنې کې دوه پولیس وژل شول او یو تن بل ټپي شو. د امریکا یوې روغتیایي ادارې خبرداری ورکړ د کورونا وایرس نوې بڼه چې اول وار په بریتانیا کې کشف شوه شایي په مارچ میاشت کې په امریکا کې ډېره خپره سي. تر اوسه د امریکا په 12 ایالتونو کې په دې نوې وایرس د ځینو کسانو د اخته کېدو خبرونه ورکول شوي دي. د امریکا د متحده ایالاتونو حکومت نن د ولسمشر ډونالډ ټرمپ تر واکمنۍ لاندې د اعدام 14 او وروستی حکم عملي کړ او د امریکا متحده ایالاتونو د ایران، چین او متحده عرب اماراتو پر ځینو شرکتونو تازه بندیزونه ولګول.
زموږ غږ له ازادۍ راډیو اورې. ازادۍ راډیو د سهار له او د ماښام تر او ورځې د اونۍ خبريږي.
نور بس دی.
شکست سکوت.
د ازادۍ راډیو خبرونه د ماښام تر او بجو په منځنۍ صفد ولس شپږنیوي او اف ام 0.15 دوام کوي. د خبرونه په دې برخه کې نور بس دی یا شکست سکوت پروګرام لرو چې زمل علي بشیر به پر مخ وړم. نن د افغانستان په یتیمخانو کې د کوچنیانو په ځنګړې توګه د نجونو پر برخلیک خبرې کوو. زموږ لمړی میلمه په دې خبرونه کې نجیب الله ببرکزی صاحب دی چې د بشري حقوقو خپلواک کمیسون د کوچنیانو د برخې مسؤل دی. له دوی سره به د خبرو پایل وکړو. مننه به برکزی صاحب، لومړی دې تاسو ته سلامونه ورسیږي او خبرونې ته ښه راغلاست.
سلام، زه خپل سلامونه تاسو ته او تاسو د لارې ټولو د ازادۍ رادیو ګرانو او قدرمن اوریدونکو ته وړاندې کوم. مننه
به برکزی صاحب، تاسو خو زموږ اوریدونکو ته لومړی په دې اړه د بشري حقونو د قانون د مخې وایست چې د یتیمانو حقونه په ټولنه کې څه دي؟
بسم الله الرحمن الرحیم. مننه، زه باید عرض وکم چې متاسفانه پیرو ناخوالو په هیواد کې تر ټولو زیاته صدمه ښځو او ماشومانو ته اړولې ده. په خاصه توګه هر هغه حادثه چې کیږي، مستقیم یا غیر مستقیم، د هغې حادثې په هغه حادثه کې یو ماشوم څو حقونه نقص کیږي، کدا یتیم کیږي، کدا زخمی کیږي، کدا ته معلولیت ورپېښېږي او کدا د ښوونې او روزنې د بهیر څخه کیږي او کدا بې ځایه کیږي. یعنی په ټولو کې زیاته صدمه او زیات توان ماشومانو ته ورسیږي. متاسفانه په تیرو کلونو کې همدا اوس هم چې روان دي، ماشومان د مختلفو کټګوریو په ترڅ کې زیانمنونکي یوازې پذیره ګروپونه دي چې د درویشتو په شاوخوا کې دغه ګروپونه موږ کولی شو چې تقسیم کړو. یو ګروپ یې هغه ماشومان دي یا هغه اسي پذیره ډله چې دوی په روزنتونونو کې یا په پرورشګاهو کې ژوند کوي، دا دولتي پرورشګاوي یا مثلا خصوصي پرورشګاوي. په دغه کې تر ډېره حده پورې داسې احصایې شته چې د 10-12 په شاوخوا کې ماشومان په ټول هیواد کې په دغه روزنتونونو کې ژوند کوي، څه دولتي دي او ډېر کم محدود یې د خصوصي روزنتونونه دي چې هغوی ماشومان هلته ساتي. باید عرض وکړم چې ډېر داسې ماشومان دي چې هغوی مثلا دواړه والدین د لاسه ورکړي دي. ځانې ماشومان په دې یتیمخانو کې داسې هم شته دي چې یو والدین د لاسه ورکړی، او په ډېرو مواردو کې داسې ماشومان شته چې د فقر او د تنګدستۍ
نه مثلا کورنۍ یو دوی د تار بسلې دي چې دوی ډوډۍ نشي ورکولای نه فقای رسولای یا د خوونه روزنه اغه امکانات چې نشي برابرولای دوی دولت ته ورسپارل دي یا د یتیم خانو کې په اصطلاح دوی شامل کړی دي ولې په هر حال د دوی ستونزې ډېرې دي په هیواد کې ځنې یتیم خانې د دولت یعنی دولتي یتیم خانې چې دی هغه مثلا معیاري دولتي او تعمیر چې هغه کې ټول امکانات د ماشومان د پاره وي متاسفانه چې په ډېری ولایتو کې نشته مثلا معیاري خدماتونه چې دوی ته ورسوي هغه نشته او په ورته توګه نور دغه څه ستونزې دي چې د ماشومانو چې دوی د ژوندانه پورې تړلي دي او په روزنتونونو کې لکه د یو دوهم کور په حیث باندې چې دوی وده وکړي او پرمختګ وکړي او د ماشومانو د حقونو د کنوانسیون له مخې هغه حقوق چې دوی ته باید ورکړل شي تر ډېره حده پورې هغه نه تطبیقي ولې بهرحال هغه د هغه ژوند پکې کوي چې د زنو حوادث او د زنو آسیب پذیرۍ نه پکې خوندي وي. بلې
ببرک زای صاحب د کوچنیانو لپاره د ملګرو ملتونو اداره یعنی یونیسف راپور وایي چې په افغانستان کې شاوخوا 1,000,000 او 6,00,000 کوچنیان یتیمان دي. ستاسو د راپورونو له مخې چې تاسو ته راځي ستاسو ادارې کوم معلومات راټول کړي دي په افغانستان کې په روزنتونو کې د کوچنیانو ژوند څه ډول دی په ځانګړې توګه د نجونو؟
هغه روزنتونونه چې دولت په ولکه کې دي یعنی دولتي روزنتونونه دي مثلا په کابل کې دوه دولتي روزنتونونه دي چې د شهر د جنکیو او د الکانو بیل بیل دي په ځینو ولایتو کې لکه هرات او قندار او ننګرهار یا ځینو ولایتونو دي چې دولتي تعمیرونه لري یعنی هغه ساحه فراخه ده په ځینو ځایونو کې حتی روزنتونه شته نه په ځینو ځایونو کې مثلا پکې یو کرایي ځای کې وي یا په هغه روزنتونه چې دوی دولتي نه دي مثلا خصوصي دي د دې ستونزې خو یو د معیاري تعمیرونو نشتوالی ده په عین زمان کې په دغه روزنتونونو کې کله چې ماشومان د 13 کالو څخه مثلا ټیټ ماشومان دلته ساتل کیږي په دغه کې د روانشناسۍ لپاره داسې مسلکي استادان چې دوی ته روزنه ورکړي متاسفانه نشته. مثلا په ځینې روزنتونونو کې خزینه معلمین چې هغه د ماشوم سره د پېسلا هغه برخورد لکه توپیر کوي مهربانه وي هغه نشته. مثلا د دوی هغه په خاصه توګه مثلا د اوس هغه ماشومان چې په هواد کې ذهني معلومات لري مثلا هغه په ځنه کړوړې په خپل اختیار کې نه دي متاسفانه هیڅ یو روزنتون نشته نه دولت په ولکه کې شته نه د خصوصي او روزنتون په هرات کې چې هغه څو کسانو خیر او خلکو هغه ماشومان چې ذهني معلومات لري هغه په اصطلاح هغه داون سندروم چې ورته وایي هغه شته نور په ټول هیواد کې حتی د دوی معیار معلوم نه دی د دوی هغه تعداد معلوم نه دی چې په کوم ولایتو کې دغه ماشومان چې ذهني معلومات لرونکي وي هغه یا مثلا یو بل لوی سړی ته ارتیا لري لکه یو پایواز په توګه لکه یو دستیار په توګه دغه څه ماشومان وساتي. متاسفانه تر اوسه پورې دولت نه توانېدلی چې دغه یو مرکز جوړ کړي په ژمي کې د سړو خونو د تودو خو اصلا د لرګیو د بخاریو نشتوالی مثلا دوی سره تاوتریخوالی کول او دغه څه په ځنو کې مثلا دغه سره پورونه شته چې وضعیت یعنی ډیر خنه دی بلکې خدای ولی ولی ډیر خنه دی. مثلا هغه ماشومان چې په دغه ځای کې اوسېږي د ارفای ډاکټر لپاره په دغه دوی د 13 کالو څخه فارغيږي بیا دوی بیا نو باید په خپل مټو متکی ولاړ وي ډیر زیات د ارفای ډاکټر امکانات ندی برابر شوی د دوی د تفریح او د رشد او د بقا لپاره مثلا ندی داسې پام کنی ولی ندی ولی په ځینو ولایتونو کې بیا ځینې میدانونه د سپورت یا مثلا ځینې حرفه‌ای زده کړې چې موږ نظارت کوو د دغه مراکزونه په میاشت کې دوه واره هغه بیا په نظر کې ول شوی دي ځینې ماشومان د دې روزنتونونو نه فارغ شوی دي مثلا لوړو زده کړو ته ارتقا کړی ده ولی یو څه زده ده په خاصه توګه د جنکو لپاره دلته دغه داخله کول یا لیگل د روزنتون لپاره شرایط لکه سخت دي یعنی په اسانۍ سره سره نشي کولای چې دغه تلار شي ډیر رسمي مراحل لري ولی کله چې بیا فارغيږي هغه به ډیر آسان وي. مثلا یو ماشوم چې دوی هیڅوک ونه لري د تعریف لمخې هغه څوک چې اتلس کاله تکمیل کړی نه وي دا ماشوم دی. نو سړی چې اتلس کاله یا ورځ کم اتلس کاله چې تکمیلوي نو پرون دی ماشوم نن دی اتلس کاله شو دی لوی سړی شو د ده دپاره چې مثلا څوک ونه لري دی بیرته د اوسېدو ځای ونه لري یعنی هغه د ماشوم ټوب د دورینه یو ورسته لشي د مثال خبره د بیرته د ایزاین زکه وستل کی چې تا د تل سو کال څخه سن تکمیل شوی دی دا یو لوی ستونزه ده چې دغه ماشوم هم د چی تلاشي په خاصه توګه د جنکو د لپاره په ځنه مواردو کې لیدل شوی دی چې مثلا یو جنکی چې وړی دی هیڅوک نه لري هغه د یتیم چې مور او پلار نشته شامل شوی دی دا چې بیا ځواني ته نږدې کیږي لوی کیږي پیغل کیږي د ولس او شپاله سو پنځلس کلونو په منځ کې چې هغه مثلا ولس کلن شي بیا دلته د مور هم پیدا کی پلار هم پیدا کی ترم پیدا کی هر څوک د دې د هغه د پاره ویښه دا اوس موږ تراته تسلیم کا چې هغه بیا ډېر یو مغلقه پروسه ده چې دا چیرې زی د چا سره ورکول کیږي په دې باندې کوم ځای ته زیاده د خلک مسؤول دي نه دي مسؤول ده د دې واقعا خپلوان دی کنه دا پروسه لکه سخته ده د ډېر خلک دغه څه تقاضا کوي په عین زمان کې دغه هم یو ستونزه ده چې دوی د اتلس کالو څخه مثلا اوړي څه تدابیر او څه برنامه ورته نیول کیږي چې دا څنګه باید وشي دغه هغه ستونزه دي چې په روزانتونونو کې د افغانستان مثلا دي دوی په سلیرو ساتونو کې پنځه افغانۍ هغه لري په اصطلاح هغه یو شوی باطل لري د دوی د خرڅ لپاره دا په هغه روزانتونونو کې چې تعداد یې کم وي دا کافی نه دی دا بس کیږي نه ولې په هغه روزانتونونو کې چې تعداد زیات وي د هر یو شاګرد لپاره که هلک وي که جلۍ وي پنځه افغانۍ بیا یو څه شی کیږي ولې یوه بله ستونزه دا ده چې دغه خلک چې د دې دغه یو شوی باطل خوراکي توکي قرارداد کوي دغه هغه قراردادیان دي چې مثلا په ځینو مواردو کې لیدل شوي دي چې دا د زور واکی یا در سو خلق دی هغه په اصطلاح دغه قرارداد خپل کړی دی او په ډیری مواردو کې چې سم خواړه یا سم شان مثلا دوی ته را وارد کی یا مثلا رای وړي د قرارداد لمخې د مینیو لمخې هغه څه چې په مینیو کې دی هغه غذایی مواد د ماشومانو د واده لپاره هغه متاسفانه په ځینو مواردو کې سم نه عملي کیږي په ځینو مواردو کې مثلا د که څه هم دغه ستونزه اوس حل شوې ده په ډیرو روزنتونونو کې هغه د اسلامي ارشاداتو له مخې د یتیمانو سره چارواکي یا هغه معلمین چې هلته دي ښه رویه کوي په خو هلکته ستونزه موجوده وي ولې اوس د دوی رویه د ماشومانو سره بیره د محبت څخه ډکه ده ماشومان د دې نه راضي دي ولې په ځینو مواردو کې چون ما مخکې هم تاسو عرض وکړو چې خپله د روزنتونونو چارواکي معلمین هغه مسؤولین په څنګ کې چې یو ماهر روانشناس وي یا مثلا هغه څوک چې په ټولنه کې څنګه به دا ماشومان مدغم شي دغه یو سړی د نشتوالي په شتون کې چې دی نه وي بیا لږ ستونزه هغه کیږي چې ماشومان باید په دغه دوره کې عینن لکه په یو کور کې په یو مکتب کې په یو پانتون کې چې یو سړی زده کړه کوي هغه بیا د خپل سلوک په ژوند کې ګرځي متاسفانه د داسې روانشناس د نشتوالي له امله زه نشتونځ شته دي نو دغه هغه د هغه یو کلي تصویر د دې روزنتونونو په هیواد کې دی په ځینو مواردو کې ځینې دولتي تعمیرونه په معیار سره برابر جوړ شوي دي ولې په ځینو لرو پرتو سیمو کې د امنیت نشتوالي له امله بېخي روزنتونونه نشته کوي مثلا په ډېر محدودو ځایو کې دي چې هغه کې بیا نو د رڼا او د تفریح او د اخبار او د رسنیو او د راډیو او د سپورتي میدانونو او خپل د زنه کورنۍ سره د دوی لیدل کاته تماس او رابطه دغه شان محدودوي بل
په افغانستان کې کوم خلک چې اولاد غواړي وې روزي یا د دغه روزنتونونو څخه کوچنیان واخلي په فرزندي باندې آیا دا پروسه امکان لري او بل دا ډول کوچنیان چې په خلک په فرزندي اخلي آیا خلک ډیر هلکان اخلي کنجونی هم اخلي
زه فکر کوم چې دا موضوع د هواد د افغانستان د سرپرستۍ د قانون لاندې چې هغه بیل او قانون لري څو کولای شي هغه د دولت سره د یو محکم باصلاحیت محکمې سره د پولیس سره د سړي د استوګنځي او د سړي یا ښځې هر څوک چې اخلي د یو تاریخي بیکګراوند یا یو کلیرنس باید ولري چې هغه څوک دی او هغه بیا په هره میاشت کې په معین وخت کې پولیس ته محکمې ته د دغې حال ورکي د دغې د سرپرستۍ د قانون له مخې کولای شي ولې په مجموع کې ځینې موارد شته دي چې خلک د روزنتونونو نه خو داسې گزارشونه موږ ته نه دي راغلي چې د روزنتونونو څوک واخلي ولې د ځینو شفاخانونه د ولادت په وخت کې هغه میندې او پلرونه چې مثلا دوی ماشوم دنیا ته راوړی دی او بیا د شفاخانې نه تښتېدلی دي یا تللی دي بیا په دغه سم موارد کې ځنه خلکو مراجعه کړی دی، ولی هغه هم د سرپرستۍ د قانون لمخې چې هغه بیل باس دی د هغې لمخې زیاتر خلک غواړي چې ځان ته الکان واخلي، خو هغه داسې اسانه نه دي چې په اصطلاح دوی ځان سره وساتي، طویله پروسه لري د سرپرستۍ د قانون لاندې کولی شي. بلې
بابرکسی سیب، ډیر زیات مننه ستاسو د وخت څخه چې په دې خبرونه کې مو ګډون وکړ. او ریدونکو، تاسو نجیب الله بابرکسی اوریدئ چې د بشري حقوقو خپلواک کمیسیون د کوچنیانو د برخې مشر دی. اوس هم ورزو د عبدالفتاح احمدزی سیب پر لور باندې د کار او ټولنیزو چارو وزارت ویاند. دوی له موږ سره پر همدې موضوع باندې نن په دې خبرونه کې خبرې کوي. له دوی څخه به پوښتنه وکړو چې د کوچنیان چې په روزنتونو کې روزل کیږي، دوی ته څه ډول د کار زمينه ورسته د ژوند په مختلفو پړاوونو کې برابرېږي. احمد زئی صاحب، خبرونه تشریح غلاست.
ډېر زيات مننه. زه خپل سلامونه ونې کې هلي تاسو او تاسو د خبرونه قدرمن ملمه او ټول درنو اوریدونکو ته وړاندې کوم.
احمد زئی صاحب، له تاسو هم مننه چې لمر سره په دې خبرونه کې خبرې کوي، وخت مو وېستي. نن پر دې موضوع خبرې کوو چې په افغانستان کې د روزنتونو چې پکښې یتیمان روزل کیږي، د دوغو کوچنیانو په ځنګړې توګه د نجونو برخلیک څه ډول کیږي چې دوی غټان سي. ستاسو څخه به پوښتنه وکړو چې دا ډول کوچنیان چې د روزنتونو څخه فارغېږي، یعنی دوی هلته غټان سي، بیا د دوی آینده څه ډول وي د کار موندلو په برخه کې؟ که تاسو یو څه زموږ اوریدونکو ته وایست.
ډېر زیات مننه. تاسو پیږئ چې افغانستان داسې یو هېواد دی چې له څو لسیزو نه را په دې خوا موږ د جګړو شهیدان یاسو، او دا جګړې د باعث ګرځېدلې تر څو پرې موږ په خپل ټولنه کې هغه ناخوال هغه مهم سره د په لومړی قدم کې پر ماشومانو او ښځینهو باندې ده. اوسا کې هم د جګړې رامنځته کېدل زموږ قدر ډېر نازولې ماشومان لګڼو سیستم کړی دي. یو مهم اړخ دی همدغه ماشومان د درانه کارونه یا هم کارونه کوي په ټوله کې، په ټولنه کې څه هم د فقر له وجې نه رامنځته کېږي، او بلاخره کورنۍ څنګه کوم عاید لري هغه عاید ډېر کم دی، دوی کار کول تاسي. بل اړخ زموږ هغه ماشومان چې دوی خپل مور او پلار د لاسه ورکړي دي، د کورنۍ سرپرستانه د لاسه ورکړي دي، دوی بې سرپرسته دي، دوی نو نه لري څوک چې دوی وساتي، یا هم که ساتي کاکا ماما یا بل یا د سې د کورنۍ ځینې غړي چې دوی ساتي، نو دوی بیا مجبور کیږي چې کارونه ته واسي، دوی باندې ظلم کیږي، دوی باندې ډېر یعنی د جبر کارونه ور باندې ترسره کیږي، دوی بل خلک د ټولنې قرباني کیږي. صدا موږ دوی ته څکل الله تعالی پیدا کوو، موږ هڅه هم درته موږ غوښتنه په ټولنې کې هم درته چې تاسو دا شان ماشومان ویني، موږ ته راورسو ستر څو موږ دوی پر روزنتونو کې وساتو. د روزنتونو په برخه کې زه به تاسو هم سم کنن مهال شاوخوا تقریبا بلز در تنه ماشومان این جونیو هلکان د افغانستان ګوډ ګوډ کې څه موږ فعال روزنتونو نه لرو، دوی نه ساتنه کیږي او په غذا کې دوی نه پالنه کیږي. او تاسو دې ډار در کوم چې پر روزنتونو کې موږ خوشبختانه ګرځم چې یو ډیره ښه فضا رامنځته کړې ده، یعنی د دې ډیر خو کورنیو نه ما چې خبره کولی سم مهم څه یو ښه فضا او تر مسه سوي ده، دوی ډیر ښه ژوند لري، ډیر امکانات مو ته برابر کړی دي. هڅه مو ده چې دغه امکانات سنن د ژوند په کچه دي د موږ غزو د افغانستان نور ولایتونو په کچه باندې هم په خیر سره، لیکن خوشبختانه موږ د افغانستان په ټول ولایتونو کې روزنتونو نه لرو. په غزه کې د دوی لپاره د خوانځي زده کړې چې لومړی ټولګي نه تر دولسم ټولګي پرې ده زده کړې ورته برابرې سوي دي. د پاریو هروی زده کړو موضوع ډېره مهمه ده، چې کوم ټیک ته ستاسو ډېره مهم و اشاره وکړه چې د کار کولو موضوع، او ترڅنګ دغه د بهرنۍ ژبو زده کړه ده، د کمپیوټر زده کړه ده، د دوی د روغتیایي چارو پالنه ده، د دوی د سپورت موضوع ده. دا هغه ټول مسایل دي چې موږ په ټولنه کې لروي دوی ته هم برابر سوي دي. دوی له قانون لار نه تر اتلس کلنۍ پورې موږ مسؤلیت د دوی نه ساتنه کوو، لیکن اوس بیا څه په خپل اجرات ما ولسمشر دا کوم خاصه پاملرنه چې دوی لپاره لري، ډېر خاصه پاملرنه چې دوی لپاره لري. یعنی تاسو وګورئ چې د اختر په لومړی ورځ باندې چې کار ولسمشر خپل د اختر مونتر سره کې ځینې مشران سره چې ګوري، نو په ډوډۍ غرمه ډوډۍ د روزنتونونو لږه قدرمنو ماشومان سره یو ځای دی نوشجان کې یو تر څنګ دغه د غوړز نور باقی ټول دوی سره دوی تیری د دوی لپاره خاص اکاونټونه جوړ شوی دي چې د دوی د اختر مبارکي ځینې نور مرسته څوک نقدی مرسته کوي د دوی هر یو اکاونټ ته د دوی لپاره هغه اکاونټونه د خاص پاملرنې ته خپل ولسمشر دغه نه یعنی نظارت کوي او پښتنې کې ترڅو په دوی د پی سي سي وی څه دی هغه کله چې د روزنتونونه وځي نو صداقت د دوی لپاره یو ډاډ ګرنه وي او شای ورته وي تر څو چې دوی کله روزنتونونه وځي دوی دغه اکاونټ کې کومې پیسې لري فنی حرفوي زده کړې تر سره کړي ده د خوځي صنعت فراغت لري دا هغه ټول مسایل د دوی سره ډیر لوی مرسته کوي مګر اوس کومه پاملرنه سمو ورسره جلاتو رئیس جمهور ته لري دوی معرفي کیږي چې پانتونونو ته په دې پانتونونو کې چې موږ تړونونو سره لرو ماش به یو سنات ماش به هم لري په پانتون کې به کار کوي او تر څو چې شپې پکې به دوی هغه ځای کې به زده کړ هم کوي یعنی د پانتون سنات به هم دوی ترلاسه کوي دا هم ډیر مهمه او اساسي ټکی ده او د انجورو په برخه کې څومره یو ډیر نامتو او خپل پانتون سره روپونه د مورا دغه سره تړون لرو او انجونی غزه معرفي کیږي د کانکور د لارې نه دلتا بریلی کیږي چې اکثر انجونی وساله په غزه کې زمونږه ټپ پانځه انتخاب کړي او دوی په پاتلون کې ان شاء الله زمونږه د هیوا ډاکټر سیوانی وي او دوی په غزه کې لایلی دي ټول امکانات زمونږ د وزارت لخوا متفرهم شوی دي او دوی په غزه کې یعنی په وړیا توګه به درس وي یعنی ټول امکانات موږ ورته برابر کړی دي دوی باندې هیڅ فشار نشته لایلی د ټول درسونو ته برابر شوی دي یعنی دوی کله چې هغه د پانتون نام فارغی کی یعنی دوی په ټولنه ځکه چې په غوښ کې دوی د ارتشانو نه لري څ دوی ته دولت لاس وکړي چې دولت دوی سره مرسته وکړي دولت دوی بل اخره ځای ته بیا ویداري کې یا بل اخره د کارمندانو د پالو ته کار وکړي او د هر اف دوی کور دی نو څنګه کوي خپل ځات یو خجوان او کراتلم کې جوړ کړي
په دې اړه چې په افغانستان کې په روزنتونو کې د جنو او دالکانو شمیر آیا معلوم دی تاسو په دغه اړه کوم ارقام لري
یقینا چې آمارشته ده خود دغه محل ما سره کاش زه مخینه خبر وای خو ما به انشاءالله تاسو ته دقیق آمار ورخیسیو لکه موږ دقیق آمار لرو بله هو ما کلک فرصت ولدی ما به انشاءالله زه مربوطه به خدمت تاسو ته آمار ورخیسیو لکه پر مجموع کی ما تاسو ویلته لزره تن ما شما موږ لرو ته انجونی حال کاندي او خواله داده ته انجونی یو غش میرین جونی دي ته په دې روزان ترونه کې نه دغه فضا د دې نه صورت من گوایو تنا اکثریت حلقان دي او د فضا جوړه شوی د ناري نو د فضا ده نه مخواله انده ته ډیره ښه فضا ډیره پاکه فضا ډیره افغاني فضا یا اسلامي فضا د انجن هم جوړه ده نه څو وی فضا ناراحت احساس کی او ګوکه دوی ځان یو ډار کې یا هم څه یو یو خدای مطلب یو بد حالت کې احساس کی دا فضا نه څه او ډیره ښه فضا دي د پوره جوړه شوی ده
احمد زه سپ تاسو د لوړز د کړو خبره هم وکړم همدار از د حرفوي د کړو خبره مو وکړه انجونو ته په ځنګړي توګه تاسو مشته وایئ چې انجونو ته څه ډول حرفوي د کړې ورکول کیږي دا چې لوړز د کړې کوي بیا په هنتونو ته لیجل کیږي هغه یو خطا او حرفوي د کړې څنګه دي
من خو په مجموع کې څو مختلف رښتې لرو دا هغه د هر چا کوم رښتخ په ځان د انتخابوي او کول سي چې مخبل ځان پکې بریالي ویني او کوم بلش کوم د څه څه ویني چې بلخره ماراتون کې په دغه برخه کې په دغه شی کې به د دې کې د دوی لپاره دوی کوښښ د حياتي لپاره چې دوی حياتي زده وي او چې اوس موږ نه وی او رښتیا ته اوس د اورېجګری ده هغه هم په خاطر د افتتاح په حال کې چې دوی دې مله والدي روزنتونو نه بلکې د موږ د ماندنې بحث هم د څاکټره انجونی او کزینه وي ده حیاتی و گلدوزی او دیده دیارشگری دی پارک دی پارا دوی دیر نوال دی او دیر کوخش دیده هم دی بخش دی پارکی بلکه دیده نورو رشتو سزمنگ نورو رشی هم دی میله لری هم اقلیت که دی اکثریت هم دی بخش
دا دول خلق چی غاری کچنیان واخلی پا فرزندی باندی دا دوغو کچنیانو برخلیک چنگوی خلق آیا دا دول کچنیان پا فرزندی اخلی او پا دوغو کچنیانو که خلق حلکان دیر اخلی کنجونی
خه دا ته یو مهم بحث دا چې په تیرو کلونو کې دا مسله ډیره زیاته وه او په تیرو کلونو کې چې موږ د خپلې خپلواکۍ په وخت کې یو څه غنی هم نه وو سونه زمو د لودلې لیکن ما پوهم چې تر هغه پورې په خپل سړي ډېره و هڅه وکړل بس دې ته زه پروتم موضوع کې ورم وایم چې دا یو مشورې وخت ولر لیکن نو تاسو د دې د کوم څه د موضوع منشته ده او که څوک وایي چې یو مشور په شکل د فرزندۍ وخت نو دا څنګه دا موضوع راځي کوه محکمې ته هغه هم په لومړي کې چې مشکل دې په محکمې ته ولر شي د محکمې حکم ګولرو مونږه مهم شرط د کورنۍ موافقه ده څه په لومړي کې چې کورنۍ څه غوښتنه لري آیا کورنۍ غواړي کورنۍ رضایت دې تلري د شوم فرض دې د ولر وي توبر کې نو کورنۍ رضایت بلوده بیا مونږه په دې اساس به دا موضوع لیږو محکمې ته چې محکمه رسمي خپل حکم صدروي او مونږ به درناوی کوو د محکمې حکم ته او په هغه اساس باندې به ماشوم ورکول کیږي کوم کس ته کوي او اوس اگر چې دې موضوع دومره غوښتنه نه سره ډېره په ټیټه کچه باندې ده ډېره په ټیټه روزانه څوک اوس نه غواړي دومره که غواړي مونږ څه دغه کوم ټایم راهل د محکمې دا او توایو بیا دوی کویږي لپاره چې ځینې خلک کې غوښتنه کوي او په پخوانی فکر باندې دي چې ګواکې راسه او یو ماشوم در راسه وی ګوره خوخ کله که څوک می واخلي څوک ستارپری او شیخلی په خو کې دغه یو موضوع په تیر کلونو کې څه اوس خوش بختانه موږ په دې برخې غنی قوانین لرو د قوانین لاره موږ غنی اوس اوس دیتا یعنی موږ مخصوص ته محکمې مثلا او قوانین ورته تشکیږي په داخل کې انصراف کوي او نیو کوي
ډیره زیاته مننه ستاسو د وخت څخه احمد زی صاحب اوریدونکو تاسو د عبد الفتا احمد زی صاحب خبري اوریدلې ازادي رادیو شاو خواڅلور نیوی میاشتې مخکې په اگست میاشت کې د شډو لپاره په پښتو او دری ځانګړي وبپاڼه پرانیستې د پښتو پاڼې پته د pa.azadiradio.com/women او د دری پاڼې پته د da.azadiradio.com/women د ازادي رادیو په دې ځانګړي پاڼه کې د شډو اړوند موضوعات خبريږي په دې برخه کې د راپورونو ویډیوګانو بحثونو مرکو او تصویرونو ترڅنګ د شډو نظرونه او تحلیلونه هم خبريږي د دې پاڼې لاره د افغانستان له بیلابیلو ولایتونو څخه د شدینه هنر بیلګې هم شریکيږي لمر سره خپل وړاندیزونه او لیکنې پر دې برښنالیک شریکولای سي ازادي ویب @rferl.org همدارس ازادي رادیو تخپل ټلیفوني پیغامونه پر دې شمیره ثبت کړئ 00420221 2011 15 زموږ له شدینه اوریدونکو مو ځانګړي هیله د چيله مر سره تماس ونیسي او راته ووایس چې ازادي رادیو تاسو لپاره څه ډول خبرونه جوړ کړي پر کوم موضوعاتو تاسو غواړئ موږ خبري او بحثونه وکړو د شکست سکوت پروګرام وخت پای ته رسیدلی دی بل اونۍ به بیا له تاسو سره یو تر بیا مو پر خدای سپارم
غم زهیر انسان خجل تر هر اسیا ناشوم غم زهیر